السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو. په کابل ښار کې یو شمیر ښځو نن د نجونو پر منځنیو ښوونځیو او لیسو د بندیز پر وړاندې د اعتراض لپاره لاریون وکړ. په هغو ویډیوګانو او تصویرونو کې چې ازادۍ رادیو ته رسیدلي، یو شمیر ښځې ښکاري چې د یو ښوونځي مخې ته د اعتراض په دود ولاړې دي او شعار ورکوي چې د نجونو پر زده کړو بندیز په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو تاوتریخوالی ښیي. د مظاهرې یوې ګډونوالې ازادۍ رادیو ته وویل چې طالبانو د دوی د لاریون مخه ونیوله. د طالبانو حکومت له څه باندې څلور سوه ورځو راهیسې له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم بندیز لګولی او په دې اړه یې کورنۍ او نړیوالې غوښتنې له پامه غورځولي دي. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا وایي چې په راروان ژمي کې په پلازمینه کابل کې د سونګ توکو د بیو د کنټرول لپاره یو لړ اقدامات په پام کې لري. په داسې حال کې چې طالبانو پر حکومت د نړیوالو د بندیزونو له کبله په ټول هیواد کې د توکو بیې لوړې شوې. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې د شوې پرېکړې له مخې د کابل ښار په څلورو سیمو کې به څلور سوه زره ټونه د ډبرو سکاره یو ټن په نه زره افغانۍ وپلورل شي. خبر پنه زیاتوي چې همداراز د مایع ګاز د بیو د کنټرول او احتیاطي زیرمې د لرلو په مخه هم یو لړ احتیاطي تدابیر نیول شوي دي. دا پریکړه داسې مهال اعلانیږي چې پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو د صادراتو له کبله په افغانانو کې اندېښنې په زیاتېدو دي. د جرمنی په ختیځ کې یو شمیر کسانو چې ګمان کیږي د کډوالو مخالفان به وي، پر یو هوټل چې ټاکل شوی و د افغانانو په ګډون یو شمیر کډوال پکې ځای پر ځای شي برید کړی. د اسوشیټیډ پرس خبری اژانس د راپور له مخې دا برید د درزدن ولایت ته نږدې د باوخن ښار په لمنو کې پر یو هوټل شوی. پولیس وایي بریدګرو د سهار له پنځو بجو وروسته د هوټل کړکۍ مات تیکړې او ځینو برخو ته اور واچاوه، خو د هوټل کارکوونکو ته زیان نه دی اوښتی. د پلان له مخې د راروانې پنجشنبې په ورځ دې هوټل ته دېرش تنه کډوال راوستل کېدل. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا په دې هوټل کې د کډوالو د میشتېدنې پلان به اوس هم عملي کیږي که نه. تیره اونۍ په جرمني کې د بالتیک سواحلو ته نږدې د اوکراینی کډوالو یو کمپ هم د اور لګېدنې په پیښه کې ویجاړ شو. چارواکو وویل دا حمله هم د کډوالو د مخالفو ډلو لخوا شوې ده. ملګرو ملتونو په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې د خلکو پر وژل کېدو اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د سازمان ویان سټیفن دوجارک پرون په نیویارک خبریالانو ته وویل موږ ټولې هغه پیښې غندو چې په نتیجه کې معترضان وژل کېږي یا جدي ټپیانېږي، او ټینګار کوو چې امنیتي ځواکونه دې له اړتیا پرته د سوله ییزو مظاهره چانو پر ضد د غیر ضروري او بې تناسبه زور له کارولو ډډه وکړي. د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې په ایران کې لږ تر لږه دوه سوه درې پنځوس مظاهره چان وژل شوي او زرګونه نور نیول شوی دی. اول اسمشر جو بایدن د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسی پیلوسی پر میړه برید یو ډارونکی عمل بللی دی. پر پاول پیلوسی پرون سهار په سان فرانسیسکو کې د دوی په ګډ کور کې برید وشو. ښاغلی بایدن پرون په فلادلفیا کې د انتخاباتي کمپاین په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال وویل چې د متحدو ایالاتونو په سیاسي ډګر کې تاوتریخوالی ځای نه لري. په پرونی برید کې دوه اتیا کلن پیلوسی په ککره، خیمټ او لاسونو ټپي شو او تمه ده چې ډیر ژر به روغ شي. راسره اوسه قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. و باورې چې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر وایي په ترکیه کې له تعلیمه د نجونو د محرومېدو په اړه اندېښنې واورېدلې. بلخوا د اسلامي حزب مشر وایي طالبان او امریکا د یوې بلې موافقې په اړه خبرې کوي.
د دې تر څنګ داسې ګامونه اخیستي چې ښکاره کوي امریکا له طالبانو سره د یو تفاهم او هوکړې په لټه کې ده او غواړي طالبانو سره د دوحې د مذاکراتو په څیر مذاکرات ولري.
د نجونو پر زده کړو د بندیز پر ضد په کابل کې د نننی اعتراض له یوې ګډونوالې سره خبرې کوو. په شل اووریز نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د پاتې کېدو امکان په تت کېدو ښکاري.
زموږ هیلې دا وي چې افغانستان سخت کال په نړیوال جام کې ښه وځلیږي او له سیالو لوبډلو لوبې وګټي. کاشکې دا لوبې نه وای خرابې شوې.
د یوې پښتني انځورګرې هنري اثر د برتانیا د مذهبي ازادیو جایزه وګټله. د دې انځور جادو په څه کې و؟
یو پښتنه جنۍ چې په خپله هیڅ نشي ویلی خو د خپل کلتور سره د شپېلۍ په ذریعه باندې د خپلو خیالاتو اظهار کوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د بشري حقونو مدافع ډلې وایي په ایران کې له 2500 زیات کسان د مظاهرو پر مهال وژل شوي. او په وروستۍ برخه کې د سپورت نړۍ او تاندې څانګې پروګرامونه واورئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم د راپورونو برخه راخلو. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د فیرو کرن دکر وای کافغانان لز دکړو محروم ساتل شي هیڅ کله به په بیوزلی او فقر برلاسی نشي. مرمن دکر ترکیه ته د سفر پر مهال او هلته له یو شمیر افغانانو سره د خپلو لیدنو کتنو په اړه ازادي راډیو ته ویل د اوسنی وضعیت په اړه د افغانانو پراخې اندېښنې اورېدلې دي. د راپورونو له مخې امریکا هڅې پیل کړي چې د افغانانو ترمنځ یو جوړ جاړي ته د رسېدو لپاره په پراخه کچه بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. بلخوا د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار وایي امریکا او طالبانو یو ځل بیا د یوې بلې موافقې لپاره مذاکرات پیل کړي دي. په دې اړه جزئیات د امید ظهیر مل پر راپور کې واوري.
د افغانستان لپاره د امریکا سرپرستی سفیر ترکیه ته خپل سفر په بهر کې لمیشتو افغانانو سره د منظم اړیکو پیلامه بللې ده. کرنډي کرد د سفر او یو شمیر افغانانو سره د خپل لیدونو په اړه د ازادي رادیو د برېښنالیک په جواب کې لیکلي هلته یې زده کړه د لاسرسي په برخه کې محدودیت په اړه د افغانانو اندېښنې واوري دي. هغې زیاته کړې که افغانان رښتیا هم زده کړو ته لاسرسی ونه لري دوی به هېڅکله فقر ته ماتې ور نه کړي او نه به نړیوالو سره سیالي وکړی شي. کرنډي کرل افغانانو سره د خپلو لیدونو د موخې په اړه ویلي د افغانستان دننه او بهر ټول افغانان هڅوي چې د جنسیت قوم او جغرافیې نظر کې نیولو پرته ګډ ژوند وکړي ځکه د دله قوله د افغانستان راتلونکی خپله د افغانانو په لاس کې دی. د افغانستان لپاره د امریکا سرپرست سفیر چې بیرته دوهې ته ستنه شوي زیاتوي ترکیې ته په خپل سفر کې له ترکي چارواکو سره له افغانانو د نړیوال ملاتړ په اړه سلا مشورې هم کړي او تر خوا یې له افغانانو اورېدلې چې د خپل هیواد لپاره څومره هیلې لري. کرنډي کر ترکیې ته د خپل سفر په پای کې په خپله ټویټر پاڼه هم لیکلي دا ډول سفرونه ښایي چې متحده ایالات لا هم د افغانانو لپاره سخت کار کوي او پر دې اصل د تایید مهر لګوي چې افغانان په هر ځای کې وي د خپل هیواد په راتلونکي کې ونډه لري. اونۍ وړاندې ترکیې ته د افغانستان لپاره د امریکا د سرپرست سفیر د سفر له پیل سره سم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی توماس ویسټ پاکستان ته ولاړ. هغه هلته له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په ثبات او اوسني وضعیت خبرې وکړې. تر خوا یې ویسټ وړمه ورځ د افغانستان له پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره هم ټلیفوني اړیکه درلوده او وی ویل د خپل هیواد د راتلونکي په اړه د افغانانو ترمنځ د یو رښتینی ملي ډیالوګ د پیل لپاره بیړنۍ اړتیا ده. له یو شمېر افغانانو سره د امریکا د لوړپوړو استازو لیدنې او خبرې داسې مهال دي چې نږدې درې اونۍ وړاندې په قطر کې د امریکا او طالبانو استخباراتي چارواکو هم سره وکتل. د دې خبرو اصلي منځپانګه رسنیزه نه شوه خو طالبان وویل د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو د مخنیوي په اړه یې خبرې کړي. استاذ د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار په پاکستان کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو له دوام خبر ورکوي. حکمتیار پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې بیل دي چې کوم شواهد وړاندې کړي وو ویل
در کناران اقدامات داشته کې نشان
میده د دې ترڅنګ د سیګامونې اخیستې چې ښکار کوي امریکا له طالبانو سره د یو تفاهم او هوکړې په لټه کې ده او غواړي طالبانو سره د دوهې د مذاکراتو په څیر نوې دوړخیزه مذاکرات ولري او یو نوې هوکړه وکړي.
حکمتیار زیاتوي دا مذاکرات په پاکستان کې پیل شوی او ځینې پرمختګونه یې لرلی دي. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل خو د ویان په ګډون یې ځینې لوړپوړو چارواکو ځواب رانه کړ. دا په داسې حال کې ده چې ځینې یو بهرنیو رسنیو راپور ورکړی چې طالب چارواکي به د نوومبر میاشتې په وروستیو کې په دوها کې د امریکا له لوړپوړو چارواکو سره یو ځل بیا وګوري.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیره کرن د کاروایی که افغانان له زده کړو محروم وساتل شي هیڅ کله به په بېوزلۍ او فقر برلاسی نشي. میرمن دکر په ترکیه کې له افغانانو سره په کتنو کې د نجونو د تعلیم او په دې برخه کې د طالبانو د بندیزونو په اړه هم له یو شمیر فعالانو سره خبرې کړې دي. قدرمن اوریدونکو د شیبه په کابل کې لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې واوریدل یو شمیر معترضانو د نجونو د تعلیم پر وړاندې د طالبانو د بندیزونو په اعتراض کې لاریون وکړ او د دوی خپلې غوښتنې وړاندې کړې او د طالبانو له حکومت نه یې غوښتنې وکړې چې د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي. د دې اعتراضونو یوه ګډونواله خایسته صفی د شباب د ټلیفون په مستقیمه اړیکه له کابل راسره ده. میرمن صفی خبرونې ته ښه راغلاست. نن تاسو څه غوښتل او له څه ډول یوه حالت سره مخامخ شوئ؟
سلامونه تاسو ته او دې کې دا ډېر زما نه نه نو ورځ مونږ نه بچی ده هل خطه مکتب مکوین دی مکوین په مکه مونږ اولار شه د نن اوسو د نن اولار څو مونږ پرې نه خوته د کاوی تم طالبانو یې چې څوک پرې نه دی د نن او مونږ تقریبا پنځه لس نفر مونږ یا په هر پوسه کې مونږ یو نفر ول درول د امنیتونه چې او کړل چې طالبانو چې مونږ خبره کې مونږ خپل هغه خبرونه ختم کو مګر مونږ بیا د مکتب مخ کې وخت مو اخیست نور او څو مرکې مو ورې کړ چې ګور مو اخیست او مونږ شو اده نه نه ورځ مو د خیر نور باندې مو څه ته مونږه متفاوض مونږ چې کوم ورک خپل لاس کې نیولې نه وو یوازې مونږ شهر دا و چې مونږه لواز غواړو پرته لوي مونږ غواړو درس وایو زموږ شعار دا و چې مونږ سره هیڅ یو ورک چې هم نه وو او زموږ غختره یوازې مونږ نه وو فعال مدني انجنونو دا زنه بلکې د خپل انجنونو مو د خپل ځکهونکې مونږ مو د ځکهونکو کورنۍ فامیل کورنۍ مور مور وي مونږ سره او کدی اعتراض کې او د ټول غوښتنې هم دا و چې باید از مکتبونه خلاص کړي بس یو نیم کال سو او ډیر سو زموږ نسل به شي بیسواده پاتې سو
مېرمن صفه
دا یوه
د مېرمن صفه د خوتاسې خپل غوښتنې وړاندې کړې د اعتراض پترڅ کې د طالبانو له خوا داسې راپورونه هم و چې ستاسو د نننی اعتراض مخاوني ول شو د خبره سم ده
او کله چې مونږ خپل نور امکارانو په یو څو ځایونه کې مور د یو درول شي امنیتونه سي بیا یو خزه ما ته وره پور ورې کړ چې دلته انجنیر راغلی او متعرفین راغلی خو چې اعتراض وکړي په دې خاطر مونږ بیا په لار کې زر در خپل ځان مو هغه کړ پار یو هغه مکویان درې مکویان کې په هر بلاکو کې مونږ خپل ځان راغلی کړ په ټاکه چې وان رانی سي مونږ وانه خلی او زموږ اعتراض په نو خو تر اخره پورې بیا دا دوی خو غواړي ورکړي وخت ته دا تل کوم موږ متعرضین نجرو ک خزر سقوط موږ ونې څه ژوند نه پیدا باندې کول دي خاطر موږ دا د دې ویره چې موږ خو نه څه وانه خو یو دا خو تاسو پیګ افغانیا نه نه دي ذات او فټ له خاطر موږ کولې نسو چې خپل ځان نه راي طالبان څه کوم او دا زموږ اعتراض اخری اعتراض نه دي موږ هر ځل اعتراض کړی دا بیا اعتراض کوو د مکتب له خاطر د نور حقونو د خزو حقونو د خپل غږ واسي
مننه او روسي پښتنه دا چې مېرمن صفه په داسې حال کې چې تروسه پورې تقریبا یو نیم کال کېږي په کوردننه او په نړیواله کچه له طالبانو نه پرله پسې غوښتنې کوي تاسو په کومه تمه خپل اعتراضونو ته دوام ورکوي تروسه پورې خو دا غوښتنې نه دي منل شوی یعنی تاسو تمه شته چې دا به ومنل شي
ان شاء الله مونږه هیله لرو چې دا باید اس وومن ال سی او طالبان هم باید قبول کړي ځکه پرته له ذکر او د جنو او کذا په جامعه کې ته مونږه خريز ما په نظر یو هیواد چې کړه پر مخ کولې نسبي او تر څو چې مونږ غاټه څوک تر نه ویني چې مونږه غوانه وي دا ریواجی ودنه سازمان مولا لا او دا مونږ خپل اعتراض کوي اعتراض خپل اعتراض او لامي او مونږه دا ومر کو او هر ځل چې مونږ لاس او وځي او مونږ افکاران ژوندۍ یو تر څو
د ګمځه کاکاو چې تاسو ته مخ حق راکړي ډیر زیاته مننه د حضور د حقونو فعال خایسته صفای و چې په کابل کې د یو شمیر مرمنو د یو شمیر مرمنو د نننی اعتراض په اړه جزئیات راکول د مرمنو نن سهار په کابل کې د یو هونځي مخته غونډه وکړه او د طالبانو له حکومت نه یو غوښتل چې لشپګم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو لپاره د تعلیم اجازه ورکړي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000
15000 نوي
او ولزره اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي
ورزو نور موزاتو ته د پښتني انزورګری او نقاش الماس خانم پلاس جوړ شوی خمکی انزور په برتانیا کې د مذهبي ازادۍ جایزه وګټله هغه ته دا جایزه پرون مخام د برتانیا د پارلمان په ودانۍ کې په یو جوړ شوی غونډه کې ورکړل شو الماس خانم ازادۍ رادیو ته ویل د خپل هڅو پایله ولیده او ویاړي چې هنري اوس نړیوال شو په دې اړه جزئیات امید ظهیر مال راکوي
چې کله ماته پته ولګی دا چې زما نوم په ګرد نړۍ کې او زما هنر په ډومبدي نمبر باندې راغله دا
د الماس خانم غږ دی. د خیبر پښتونخوا هغه انزورګر او نقاشه چې تازه یې په ګوتو په خامک جوړ شوي انزور په برېټانیا کې جایزه ګټلې. هغې ته دا جایزه د بل ویدر په نوم غیر دولتي ادارې ورکړي. په دې سیالۍ کې چې مذهبي ازادي نومېده، د الماس خانم تر څنګ د نړۍ بېلابېلو هنرپالو او انزورګرانو ګډون کړی و چې بالاخره د الماس خانم په لاس جوړ شوي انزور دا جایزه وګټله. الماس خانم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
نو په دغه کې یو پښتنه جینۍ چې په سر یې د ټولو مذهبونو نښې دي، د هغې د لاندې ناست ده او چې په خوله هېڅ نشي ویلی خو میوزیک په ژبه باندې د خپل کلتور سره د شپېلۍ په ذریعه باندې د خپلو خیالاتو اظهار کوي.
د الماس خانم په خامک جوړ شوي انځور کې یوې ښځې افغاني ګڼ جامې اخوستي، منګی یې په سر دی او شپېلۍ غږوي. نوموړې وایي ویاړي چې له پراخو ستونزو کالونو وروسته یې د خپل هنر پایله ولیده. هغې ازادي راډیو ته وویل: نجونې باید له زده کړو او ترخوای د هنر پاللو راونه ګرځول شي او اجازه ورکړل شي چې خپل فکر وپالي. که څه هم د بلویدر ادارې لخوا د برېټانیا د پارلمان په ودانۍ کې جوړو شویو مراسمو کې الماس خانم ګډون نه درلود، خو جایزه یې د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ پلار ضیاءالدین یوسفزي ته ورکړل شوه. الماس خانم له خیبر پښتونخوا دې مراسمو ته چې پکې د برېټانیا د پارلمان یو شمېر غړي هم راټول شوي وو وینا وکړه. وی ویل: د دې انځور موخه یې دا ده چې ټول انسانان باید د یو بل د مذهب او فرهنګ درناوی وکړي. الماس خانم وایي: د دې انځور ځانګړنه دا ده چې په خامک پرې رنګارنګ او ډیر زیات تارونه کارول شوي او ټول کاری په ګوتو شوی. د الماس خانم ورور کامران خان چې خپله هم هنرپال او هنرمند دی وایي: که څه هم کلونه د خپلې خور د ملاتړ له امله په ټولنه کې ورټل شو، خو نن د تل په څیر په خپله خور ویاړي.
زه نن ډیر لوی ویاړ محسوسوم، زه ډیر افتخار محسوسوم چې زما هغه خورجانه د هغې هغه ځانګړی هنر کوم چې هغې لرلو د هغې سره چې زمونږ کم امیدونه کم خوبونه تړلي وو هغه نن رښتیا شو. زما خور په نړیوال سټیج باندې د برتانیې د پارلیمان لخوا هغې ته جایزه میلو شوله. دغه زمونږ د ټولې کورنۍ دپاره او په خصوصي توګه او په عمومي توګه د لر او بر افغان وطن دپاره دا د فخر خبره ده.
کامران خان په افغانستان کې د نجونو ښوونځیو بندېدو ته په اشاره وایي: دا جایزه به افغان نجونې لا او هڅوي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او په دې برخه کې رامنځته شوي خنډونه له خپلې مخې لرې کړي. الماس خانم په غلبیل د خامک په شکل انزورګری هم کوي. هغې په غلبیل په جوړ شوي خامکي انزورونو کې د یو شمېر افغان سیاستوالو او فرهنګي شخصیتونو انزورونه هم کښلي دي چې له دوی میرویس هوتک، احمد شاه دورانی، شاه امان الله او ملنګ جان د یادونې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالبه هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. ملګرو ملتونو په ایران کې د مظاهرو پر مهال د خلکو پر وژنه او ټپي کېدو اندېښنه ښودلې. د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې په ایران کې لږ تر لږه 253 مظاهره چیان د اعتراضونو پر مهال وژل شوي او زرګونه نور نیول شوي دي. په دې اړه جزئیات صفی الله ستانکزای اوروي.
په ایران کې د مظاهرو اومه اونۍ ده او لا هم د مظاهره چانو په وړاندې د حکومتي ځواکونو او د هغوی د ملاتړو ځپونکي اقدامات روان دي. د بشري حقونو مدافع ډلو له هغې ډلې د ایران د بشري حقونو سازمان چې مرکز یې د ناروې په اوسلو کې دی راپور ورکړی چې لږ تر لږه 253 کسان په دغو مظاهرو کې وژل شوي او زرګونه نور کسان هم نیول شوي. د مظاهرو پر مهال د اخوډه په نتیجه کې زرګونه کسان ټپیان شوي دي. په خواله رسنیو او د خلکو د شکایتونو په اساس حکومتي ځواکونو ګڼ خلک په ساچمۍ ټوپکو ویشتي او د اکثرو ټول بدن سوری او په وینو لړلی دی. د مظاهره چانو په وړاندې د حکومتي عسکرو تر ټولو وروستي اقدامات جمعه په زاهدان ښار کې شوي. دا ښار چې اکثر بلوڅان او سنی مسلمانان پکې میشتي، پرون یو وار بیا پکې په مظاهره چانو ډزې شوي. د ایران د بشري حقونو سازمان ویلي د پولیسو په ډزو کې 12 ماشوم وژل شوی او ګڼ نور ټپیان دي. دولتي رسنۍ هم تایید کړي چې یو کس وژل شوی او 14 نور ټپیان دي، خو نه یې دی ویلي چې ډزې چا کړي. څلور اونۍ مخکې د راپورونو له مخې په زاهدان کې د حکومتي ځواکونو لخوا لږ تر لږه 80 تنه وژل شوي وو او لسګونه نور ټپیان شول. هغه وخت هم حکومت د ډیر کم شمیر خلکو د وژنې خبر ورکړی وو. د ملګرو ملتونو سازمان هم دغو ځپونکو اقداماتو او دوامداره تاوتریخوالي ته په کتو په ایراني چارواکو غږ کړی چې د خلکو خبرې او شکایتونه واوري. د ملګرو ملتونو ویاند ستيفن دوجاریک پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل د مظاهره چانو د ځپلو عاملین باید مسؤوله وګرځول شي. دوجاریک زیاته کړه ملګري ملتونه د مظاهره چانو وژل او ټپیانول په کلکه غندي او ټینګار کوي چې امنیتي ځواکونه باید د سوله ییزو مظاهره چانو په وړاندې د هر ډول زور زیاتي او غیر مناسب عمل له کارولو ډډه وکړي. ستيفن دوجاریک د ډیالوګ له لارې د لانجو په هواري ټینګار کړی. په ایران کې د مهسا امینی په نوم د یوې ځوان نجلۍ وژل کېدو پراخې مظاهرې وپارولې. هغه د اخلاقي امنیت د پولیسو لخوا د حجاب د نه رعایت په تور نیول شوې وه. خلک او د مهسا خپلوانو حکومتي عسکر تورن کړل چې مهسا امینی یې په وهلو وهلو مړه کړه. چارواکو بیا د پولیسو لخوا له هغې سره زور زیاتی رد کړی و او ویلي وو چې هغې سکته کړې وه. هغه ادعا چې روغتیا پالانو په کلکه رد کړه. د مهسا امینی د وژنې په غبرګون د راوتلو لسګونه زره ځوانانو له ډلې لږ تر لږه 253 تنه نور د مظاهرو پر مهال وژل شوي. حکومتي ځواکونه تورن دي چې په مظاهره چانو یې مخامخ ډزې کړي او د هغوی د غلي کولو لپاره له هرې وسیلې کار اخیسته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ رادیو خبرونې اوري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخې تمو به هم ز احمد تکل هر کله کوم. د هرات یو اوسیدونکو چې د شاتو د مچیو د مور په نوم یادیږي د نارینه او په څیر لونګې تړي او د نارینه او کالی اغوندي. د مېرمن چې غونچګل نومیږي وای د ټولنې د تبعیض چلند لويره دغه کالی اغوندي او کله چې د کار لپاره بهر وځي نو هیڅوک نه پیژني چې ښځه ده که نارینه. د مېرمن هیله منه ده چې یو ورځ په افغانستان او نړۍ کې د شاتو د ملکې په نوم وپیژندل شي.
غونچه ګل په هرات کې هغه شات بلورین کې ده چې تور لونګي پر سروي او د نارینه و کالی غوندي. هغه په ټولنه کې د تبعیضي چلند لويري خپل خزینه هویت د خپل خوند کالیو په غوستلو پټوي. هغه وایي خپل پیریدونکو ته د شاتو رسول لپاره هرات خار کې له موټر سایکل کار اخلي.
کله چې د نارینه ول کالیو سره زم او رازم اسوک مانه پیژني چې زه نریم که خزه دا سیزه ډیره په راحتۍ سره کولای شم کار وکړم. هله لرم چې خزي وتوانی دی خپل شخصي وسایتو سره کارونو ته ولاړ شي.
شپږ دیرش کلنه غونچګله د سیمې د ماشومانو په منځ کې د شاتو د مچیو د مور په نوم مشهوره ده. هغه د هرات خار په څنډو کې د شاتو د مچیو درې فارمونه لري چې په یوازې ځانې چارې سنبالوي. غونچګله هیله لري چې یوه ورځ په افغانستان او نړۍ کې د شاتو د ملکې په نوم وپیژندل شي.
هیله لرم چې یوه ورځ په افغانستان او نړۍ کې د شاتو د مچیو د ملکې په نوم و پیژندل شم. زما په سیمه کې خلک ما پیژني. دلته واړه ماشومان هم شته چې ماته د شاتو او کله هم ماته د مچیو د مور په نوم غږ کوي. دا زما ډیر خوښیږي.
خو د ښځو په وړاندې شته محدودیتونه په ځانګړې توګه په تېر یو کال کې رامنځته شوي محدودیتونه ښایي د غونچګلی د دې هیلې په وړاندې یو خنډ وي. تیر کال اگست میاشت کې د طالبانو د حکومت لبیا راتک سره سم د ښځو پر ټولنیز او اقتصادي فعالیتونو محدودیتونه زیات شول. که څه هم طالبانو ویلي دي چې د شریعت پر اساس به د ښځو حقونه ورکړي، خو لا هم ښځې اکثرو دولتي ادارو کې له کار کولو محرومې دي او له شپږم ټولګیو لوړ ښوونځي د نجونو پر مخ تړلې پاتې دي. لدې سره سره غونچګلې خپل کار ته دوام ورکړی دی او باور لري چې ښځې باید په ټولنه کې فعاله ونډه ولري.
هغه غرونه یې چې د ښځو پر وړاندې ایښي دي باید لري شي. دوی باید د ښځو معنی نه شي. یو هیواد نه یوازې نارینه او ته بلکې ښځو ته هم اړتیا لري. ما مخکې هم ویلي ښځه د یو هیواد پیاوړی ستون دی. کله چې د ښځې نوم اخلو دا په دې معنی نه دی چې ښځې دې یوازې په کور کې کیښني او اولادونه دې وساتي.
غونچګله دوه ماشومانو مور ده. له بېکارۍ زیاتېدو سره سم د غونچګلې خاوند د کار موندلو لپاره ګاونډیو هیوادونو ته تللی دی. غونچګله وایي که څه هم به د خاوند له تللو وروسته د یوازیتوب احساس کوي، خو بیا هم د ژوند سختیو ته به تسلیم نه شي.
د هرات د اوسیدونکې شپږ دیرش کلنې غونچګلې کیسه مو اورېده چې په هرات ښار کې د مچیو فارم لري او دا د ښځو پر وړاندې د تبعیضي چلند د مخنیوي لپاره پیرودونکو ته د شاتو د رسولو پر مهال د نارینه و جامع اغوندي او پر موټر سایکل ګرځي. غنچا ګل د خپلې سیمې د کوچنیانو تر منځ د مچیو په مور مشهوره ده او هیله منه ده چې یو ورځ به د شاتو د ملکې په نوم وپیژندل شي. د غنچا ګلې د کیسې ویډیوي بڼه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم کتلای شي، ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ ته ورشي. د غنچا ګلې پر ویډیو سربیره د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه او همداراز پر نورو مسایلو په زړه پورې ویډیوګانې کتلای شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري او سم قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه وروستي راپور ته ورځو. د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان د ځینو لوبو لغوه کېدو په افغانستان کې د کرکټ مینوال سخت خوشینه کړې دي. د نیوزیلند او آیرلند پر وړاندې د افغانستان لوبې د باران لکبله لغوه شوې، چې له دې سره پر روان نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د مخکې تک چانس ډېر راکم شوی. د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان محمد نبی هم وایي چې د لوبو په لغوه کېدو خپه دی، خو لا هم دوه وروستیو سیالیو ته هیله من دی. صفی الله ستانکزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د کرکټ ګڼ افغان مینوال د استرالیا په باراني موسم کې د نړیوال جام په ترسراوي نیوکه لري او وایي هیله یې چې دا لوبي بل ځای پلان شوی وای. د پکتیکا یو اوسیدونکي عبدالباري نعیمی ازادي رډیو ته وویل،
کاش کې دا د استرالیا په ځای بل ځای پلان شوی وای چې د افغانستان لوبي لشال لوبډلو سره ترسره شوی وای. موږ د هی لوبي د کولو په تمه و او همدارنګ زموږ هیله دا وی چې افغانستان سخت کال په نړیوال جام کې خو ځلېږي او سیالو لوبډلو لوبي وګټي. کاش کې دا لوبي نه وای خرابې شوی.
په نړیوال جام کې چې د استرالیا په کوربتوب روان دي، د افغانستان دوه لوبي د باران په سبب لغوه شوې. لومړی د اکتوبر په 16 له نیوزیلند او بل د اکتوبر په 18 له آیرلند سره. دا دواړه لوبي د میلبورن په کرکټ نړیوال سټډیوم ام سی جی کې چې خورا مشهور هم دی پلان شوی وي. باران او خرابې هوا د لوبي مخاوني ولا خو ټیمونو ته یو یو نمره ورکړل شو. گوهر ساپای د کونړ اوسیدونکو د ازادي رډو سره په خبرو کې لای سي سي وغوښتل چې د لوبو موسمونه باید جدي ونیسي او د مینوالو هیلې ماتې نه کړي.
زمونږ د سي سي نه په کلک ټکو غوښتنه ده د ټول افغانانو، حتی زه باورم د ټول دنیا د کرکټ مینوالو چې ورلد کپ یا نړیوال جامونه د تسې موسم ته برابر کړي، چالته موسمونه پاکي او خلک په یو ښایسته موسم کې هم ته لوبغاړي خوندوالي هم د نندارچین په غزي کې په لوبغالي کې هم په نړۍ په ساده باندې دغه جدا نړیوال جام بارانونو ګډ وډ کو او بیخي منګه مایو شکلو باید آینده کې تکرار نشي.
د روزګان اوسیدونکو احسان الله خان او د خوست اوسیدونکو اکبر علي وایي ټول کال افغانان کرکټ ته په تمه او خو خوشحالي باران لزان سره یوړي.
دغه لوبي چې د باران لامل د کرکټ د لغو وسولې د دوهم لوبي د مش ډیر سخت خوشنی ځکه یوازنی هم دغه لوبي د افغانانو پر شوند مسکا خبرې هله د چې د افغانستان راتلونکو لوبي چې در سره کیږي ښه لوبي در سره سي د افغانانو د بریا په هله یو
پوک پر یو کال انتظار کړي وو. ټول مینوال په دې تمو چې افغان اتلان به یو ځل بیا نړیوال جام کې راښکار شي او افغانان به یو څه د خوخی شیبي ولري. خو بدبختانه دغه د خوخی شیبي باران لزان سره یوړل.
دا چې استرالیا ولې په دې باراني موسم کې نړیوال جام تر سره کړ او د کال خه موسمونه ورته برابر نکړل، د کرکټ بورډ په خوانې اجرایي رئیس او کرکټ پو شفیق ستانکزی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل،
اکتوبر د یو د سیزن سٹارټ ته لغنه ورسته د 2 دسمبر او نوومبر کې د نړۍ د سترو ټیمونو سره ټیسټ میچونه وي او همدارنګه بیگ بیش سٹارټ کیږي او شیفیلډ شیلډ سٹارټ کیږي. نو هغه سمر سیزن خپل دوی له هیڅ نو سیاله سره تناقض نه ورکړي.
افغان لوبډله د کرکټ په نړیوال جام کې د لوبېدو لپاره د اکتوبر له لومړۍ ورځې په استرالیا کې ده. سره له دې چې افغان لوبډله سره د راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن په څیر د نړۍ په کچه پیژندل شوی لوبغاړي شته، خو د ډیرو لوبو موقع په لاس ورنغله. د ملي ټیم لوبغاړي راشد خان په یو پیغام کې ویلي، راتلونکو لوبو ته په تمه ده.
بدبختانه میچونه ونه شولو، نو ان شاء الله په دې کې به خیری انسان په خپل خیر او په شر نه پیږي. خو دې کې به زمونږ د پاره، وطن د پاره، لوبغاړو د پاره، کرکټ د پاره خیر، نو ان شاء الله په دې هیله چې را روانې دوه لوبې وګټو او موږ ګټو ان شاء الله سیمه فائنل ته لاره پیدا کړو.
د ملي ټیم کپتان محمد نبی هم له آیرلند سره د لوبي په لغوه کېدو خوشحالي وښوده، خو ویل سریلانکا او استرالیا سره د لوبو په تمه ده. سریلانکا په وړاندې به افغان لوبډله د نومبر په اوله په بریسبن کې لوبه وکړي. د برزبن د هوا پیژندنې د وړاندوینې له مخې هلته په دې ورځ د اورښت اټکل شوی. وروستۍ لوبه د نومبر په څلورمه له کوربه استرالیا سره ده چې هغه په اډلیډ ښار کې ترسره کیږي. هلته د یادې لوبې په ورځ هوا وریز ښودل شوې خو د باران چانس پکې ډیر زیات نه دی.
د ازادي راډیو خبرونه اورید ما زیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې لومړی تاندې څنګې د ځوانانو پروګرام او ورپسې د سپورت نړۍ پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې په مخکې خبرونو ته په کابل کې یو شمیر ښځو نن د نجونو پر منځنیو ښوونځیو او لیسو د بندیز پر وړاندې د اعتراض لپاره لاریون وکړ. په هغو ویډیوګانو او تصویرونو کې چې ازادي راډیو ته رسیدلي یو شمیر ښځې ښکاري چې د یو ښوونځي مخې ته د اعتراض په دود ولاړې دي او شعار ورکوي چې د نجونو پر زده کړو بندیز په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو تاوتریخوالی ښیي. د مظاهرې یوې ګډونوالې ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو د دوی د لاریون مخه ونیوله. طالبانو له څه باندې څلور سوه ورځو راهیسې له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم بندیز لګولی او په دې اړه یې کورنۍ او نړیوالې غوښتنې له پامه غورځولې دي. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا وایي چې په روان ژمي کې په پلازمینه کابل کې د سونګ توکو د بایو د کنټرول لپاره یو لړ اقدامات په پام کې لري. په داسې حال کې چې د طالبانو پر حکومت د نړیوالو د بندیزونو له کبله په ټول هیواد کې د توکو بیې لوړې شوي. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې د شوې پریکړې له مخې د کابل ښار په څلورو سیمو کې به څلور سوه زره د ډبرو سکاره یو ټن په نه هزاره افغانۍ وپلورل شي. خبر پاڼه زیاتوي چې همداراز د مایع ګاز د بیو د کنټرول په موخه هم یو لړ احتیاطي تدابیر نیول شوي دي. دا پریکړه داسې مهال اعلانېږي چې په افغانستان کې پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو د صادراتو له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. د جرمني په ختیځ کې یو شمیر کسانو چې ګمان کېږي د کډوالو مخالفان به وي پر یوه هوټل چې ټاکل شوی و د افغانانو په ګډون یو شمیر کډوال پکې ځای پر ځای شي برید کړی. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې دا برید د دریزدن ولایت ته نږدې د باوزن ښار په لمنو کې پر یوه هوټل شوی. پولیس وایي بریدګرو د سهار له پنځو بجو وروسته د هوټل کړکۍ ماتې کړې او ځینو برخو ته یې اور واچو خو د هوټل کارکوونکو ته یې زیان نه دی اوښتی. د پلان له مخې د راروانې پنجشنبې په ورځ دې هوټل ته دیرش تنه کډوال راوستل کېدل. ملګرو ملتونو په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې د خلکو پر وژل کېدو اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د سازمان ویان سټیفن دوجاریک پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل موږ ټولې هغه پیښې غندو چې په نتیجه کې معترضان وژل کېږي یا جدي ټپیانېږي او ټینګار کوو چې امنیتي ځواکونه دې له اړتیا پرته د سوله ییزو مظاهرچیانو پر ضد د غیر ضروري او بې تناسبه زور له کارولو ډډه وکړي. ولسمشر جو بایدن د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسی پیلوسی پر میړه برید یو ډارونکی عمل بللی دی. پر پاول پیلوسی پرون سهار په سان فرانسیسکو کې د دوی په ګډ کور کې برید وشو. ښاغلی بایدن پرون په فلادلفیا کې د انتخاباتي کمپاین په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال وویل د متحدو ایالاتونو په سیاسي ډګر کې تشدد ځای نه لري. په پرونی برید کې دوه اتیا کلن پیلوسی په ککره خیمټ او لاسونو ټپي شو او تمه ده چې ډیر ژر به بیرته روغ شي.
The Lobo Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو له میدانې وی بلی اونیزي خبرونه ته مهرکلی کوم په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. د کرکټ د شلورونو د نړیوال جام سیالي په استرالیا کې روان دي. تر دې دمه د دې سیالي ونګدي له شلو ډيري لوبي شوی او نورې بل هم کیږي. خو د بارانونو لامل د یو شمیر لوبډلو په ځنګړي ډول د افغانستان دوه لوبي مساوي پای ته رسیدلي. د نیوزیلند او ایرلند په وړاندې د افغانستان دوه لوبي د باران لامل لغوه شوه. له دې وړاندې افغان لوبډلې خپل لومړی لوبه انګلند ته بایللې او اوس په الف ګروپ کې افغانستان د دوه نمبرو په لرلو سره شپږم ځای لري. افغانستان به دوه نورې لوبي هم کوي. د مخکې تګ لپاره ورته اړینه ده چې دواړه لوبي وګټي. له کوربه استرالیا سره د نومبر په اوله او د سریلانکا سره د نومبر په څلورمه مخامخېږي. په الف ګروپ کې تر دې دمه نیوزیلند تر ټولو نورو مخکې دی او په بي ګروپ کې بیا هندوستان د سلور نمرو په لرلو سره د جدول د سر لوبډله ده. روانه خبرونه مو تر ډیره د کرکټ نړیوال جام ته ځانګړې شوې ده. آیا افغانستان د مخکې تک چانس لري؟ زما همکار احمد شیبر د مثلث په خبرونه کې د کرکټ دوه مبصرینو او ژورنالیستانو جعفر هاند او اسرار علم مومن سره په دې اړه بحث کړی دی.
لومړی به هم سب تاسو ته راشم د کرکټ نړیوال جام څرنګه ارزوي په لنډو، یعنی دا جام لوبې څرنګه روانې دي؟
شیبر صاحب تاسو ته او ستاسو لیدونکو او اوریدونکو ته مېلمه ته هم سلامونه. سوال مو ډیر عمومي دی که په څو برخو وویشم. که د موسم له پلوه وای خو ډیر خراب موسم کې استرالیا کې نړیوال جام لوبې روانې دي. هر ورځ باران وي، د افغانستان یوه لوبه د باران له کبله ونه شوه. د جمعې د ورځې په لوبو کې هم د باران وړاندوینه شوې ده. د لوبو په پلوه تقریبا ځینې لوبې چې شوي دي هغه د کرکټ د نړۍ هغه غښتلي ټیمونه چې دي هغوی هماغسې غښتلي پاتې دي. البته د آیرلینډ او د انګلینډ لوبه که ترې منفي کړو چې یو شاکینګ مرحله وه د آیرلینډ لپاره چې د انګلینډ لپاره چې آیرلینډ ترې لوبه وګټله. له هغه برخه انګلینډ، هند او استرالیا او دغه نور دغه ټاپ 15 پکتمونه چې دي هغوی په ښه مرحله کې روان دي. یعنی دغه دویم مرحلې ته د دوی دغه سفر ورځ په ورځ لنډیږي. د پاکستان ټیم یادولی شو چې هغوی هم په ښه وضعیت کې قرار لري. د میډل آرډر مشکل تقریبا حل شوی دی په بیټنګ کې که تخنیکي غږیږو. د افغانستان متاسفانه په خپل ګروپ کې په شپږم مقام کې دی. اوله لوبه یې وبایلله، دویمه د باران له کبله لغوه شوه، یو نمره لري، نو درې لوبې نورې پاتې دي.
تاسو ځینو ټیمونو ته اشاره وکړه، مثلا د استرالیا په برخه کې پخوا دا ویل کېدل چې لوبه یې په کور کې دننه ده، شاید ډېر ښه وځلی شي، لیکن لومړی لوبه له نیوزیلند سره په ډېر توپیر وبایلو ده. نو د پیشګویانې سوار له مخه کېدې، حتی د ویسټ انډیز په برخه کې ویل کېدل چې په دې نړیوال جام کې شاید ډېر ښه وځلی، ځکه د شلو ورونو نړیوال جام لوبې چې پیل شوي دي تر اوسه پورې یوازینی ټیم ویسټ انډیز دی چې دوه ځله یې دا جام ګټلی دی، هغه هم له دې جام آوټ شو. نو زما سوال دغه و چې څرنګه دا وړاندوینې سرچپه شوي نه دي یو ډول؟
د انګلینډ او د افغانستان لوبه تاسو یاد کړه. افغانستان که داسې وایم چې په دغه جام کې یوازینی ټیم دی چې سپین بال یې ډېر بېبدل دی او ډېر قوي دی. انګلینډ چې د افغانستان سره لوبه کوي سپین بال، او که انګلینډ له آیرلینډ سره لوبه کوي سپین بال، تاسو نشئ مقایسه کولای. د آیرلینډ سپین بال او د افغانستان سپین بال سره نشئ مقایسه کولای. آیرلینډ دومره متوازن ټیم نه دی چې موږ وایو چې نړیوال جام په فاینل ته به ووځي. استرالیا ثابت ټیم دی. د تاریخ په اوږدو کې که تاسو استرالیا ګورئ ثابت ټیم پاتې شوی دی. دوی د بالینګ ښه کمبینیشن یا ښه ترکیب لري، د بیټنګ ښه لري، آلراونډران ښه لري، اوپننګ ښه لري، په خپل کور کې دوی لوبه کوي. او تر ټولو مهمه خبره د استرالیا لپاره دا ده چې دوی په غټو سیالیو په سترو لوبو ټورنمنټونو کې دوی دا جوهر او دا ظرفیت لري چې ستر ټورنمنټونه وګټي. یو خبر لا هم زه په دې باور یم چې استرالیا یوازینی ټیم دی چې شاید په خپل ګروپ کې تر نورو ډیر مخکې ووزي. او هند یادونه کولای شو چې هند مغز چې وړاندوینه کېده، هند یو ډیر متوازن ټیم دی. تاسو د هند اوپننګ وګورئ، میډل آرډر وګورئ، بیا د بالینګ کمبینیشن وګورئ، او دوی دا پرونی لوبه او نننۍ لوبه وګورئ، پرونی نه دا د تیرو ورځې لوبې د پاکستان سره چې لوبه وه. د هند لپاره ښه خبر دا ده چې د دوی هغه مخکښ بیټسمین چې تل ورته لوبې ګټي، غټ اننګزونه کوي، ویرات کوهلی بیرته فارم ته راغلی دی. نن هم تر 500 ډېرې منډې وکړې، هغه بله ورځ د پاکستان نه لوبه وګټله. نو زه فکر کوم وړاندوینې سرچپه نه دي. د ویسټ انډیز یادونه مو وکړه، لنډ غږیږي ما چې خبرې مې ډېرې نه شي. کرکټ په اړه ویل کېږي چې کرکټ د ذهن او د فکر ورسره ډسپلین یا نظم ډېر مهم دی. کله چې موږ د فکر لوبه وایو، مطلب یو لوبډله باید د ادارې نه نیولې تر میدانه پورې په یو فکر سره، آرام فکر سره لاړ شو. کله چې د ډسپلین خبره کوو، باید لوبغاړي که په میدان کې دننه وي، که د میدان نه د باندې وي، او که په رسمیاتو کې وي، او که په شخصیاتو کې وي، دوی منظم وي.
محمد صاحب که تاسو ته راشم، ان صاحب د پاکستان ټیم ته اشاره وکړه، ویل چې ځینې لوبډلې لکه استرالیا له بایللو یو څه زده کوي او بیا سترانګ پرفارمنس کوي. پاکستان هم خپل لومړی لوبه بایللې ده. په پاکستان کې دننه رسنۍ څه وایي چې د پاکستان ټیم به له دې وروسته ښه وځلي؟
پاکستان کې زیاتره امیدونه د شاهین افریدی نه، د هغوی چې کوم تیز بالر دی، هغه د څه باندې دو میاشتو راهیسې انجری لرله، هغه جوبل وو او د هغه علاج روانو په برتانیا کې. نو دا دغه لومبی میچونو چې هغه رالی، خو شاهین افریدی بیا هغه سی تیز بالینګ مونکو یو یو سلو شل دغه سی بالی وشتو څخه باندې لګره دا تما کې دا چې دا به یو سل سلوی سپیډ والا بال ولی خو هغه سی نه کړله دغه سی لاین او لنتم د پاکستان چې کوم پخوانی کرکټ شان دی اوسی مکرم او دغه سی حفیظ نور هم دا خبره کوله چې اوس هم داسې ښکاری چې شاهین په مکمل توګه روغ نه دی فټ نه دی لکه لا هم خو هغه ته ما او خود چې کې دی شي پراتون کې کېغه خشی او واپس خپل نارمل حالت تراشی ادي حالت تراشی زکه چې سبان دوه میشته غلوبونه کړله نو زیاتره ته می د شاهین پردینه به هغه اوس لا هم په خپل ادي حالت یا خپل فارم ته نه درغلي دغه نه علاوه د پاکستان چې کوم اوپنرانو محمد رضوان او بابر اعظم نو دا غوینه هم تمه وی چې دوی به خلوب او کیزه کچې وسو پوره چې څومره هم سکل بچونه شوی دی نو هغه کې د پاکستان نیمای رنزونه 50% هغه دغه دوه اوپنرانو کړو هغه هم د هن خلاف ډېر کم رنزونه وکړل هغه ما غسې خپل کارکردګیونه خودله دغه سی د پاکستان خبردار څنګه چې جعفر صاحب اشاره وکړه چې د پاکستان میډل آرډر چې کوم دی هغه د زلو چلید افتخار هغه سباندې 50 رنزونه وکړل په ډیر کم بالونو باندې
شان مسعود
ډیر خلوب وکړل نواز لګ بالونو باندې یو سباندې دغه یو دوا چوکي والی خ رغه رنزونه وکړ نو پاکستان میډل آرډر وچلید خو د پاکستان خبره ده چې د شاهین د تلونه ورسته د پاکستان چې کوم نور تیز بالران دی لکه نسیم شاه هغه په فارم کې دی دغه سی
د
حارث روپ د خ فارم کې دی د دین علاوه نور چې کوم د پاکستان سپینران دي شاداب خان دي او نواز سپینر هم دي هغه په خ فارم کې دي
او پرشي د هانسپ د پاکستان میډل آرډر د پریولو به خوشو وزلیدل لیکن پاکستان له انګلند سره له انګلستان سره په کور دننه ولو به وکړي تر دې نړیوال جام مخکې هلته د دوی میډل آرډر ډیر خراب وو آیا په دې ولوبه کې خلک دا حکم کول شته چې د دوی میډل آرډر بیرته عادي حالت ته راغلي
زه فکر کوم دا د یوې نوې خبر نه ده پاکستان د نړیوال جام ته د آسیا کپ نه مخکې د ټیم د جوړولو بهیر پیل کړی وو تاسو که وګورئ دوی په آسیا کپ کې هم او تر آسیا کپ مخکې په نړیوال جام کې هم بیل بیل لوبغاړو ته په میډل آرډر کې چانس ورکړ فخر زمان د دې اوپنر دی سو کال اوپنر پاتې شوی دی وینینګ اننګونه ورته کړی دی مګر هغه ون ډاون استعمال کړ دا هغه نوروز حیدر علی او ځوان لوبغاړی دی انډر 19 او د پاکستان سپر لیگ نه راوسو هغه ته چانسونه ورکړ حتی د دوی د شان مسعود یادونه موکړه د ډیره مود ورسته بیرته راوسو چانس ورته ورکړو افتخار چې خلک یو انتخاب پیدا کی چې عمر زیات ده هغه راوستو آصف علي ګوره مسلسل دوی لوبي دوی د بهیر د سو میاشتې مخکې پیل کړي وو نو تبي دا چې کله ته خپل هغه خلا ګوري خپل ستونزه ګوري او د ستونزه د حلول لپاره یو بهیر شروع کین نو لار کې به ټکانو نه خوري پاکستان چې د انګلند سره لوبي وکړي په کور دننه هغه ازمایل دا لوبغاړي او دغه نړیوال جام لپاره آماده کول هلته لوبي وبللی نو د هغه وخت نه لوبغاړي مسلسل ولوبیدل کله چې ته لوبغاړي ته مسلسل چانسونه ورکې که هر څومره کمزور لوبغاړي هغه ذهنن قوي کیږي خپل مشکلات ته متوجي کیږي په خپل کمزورتیاو باندې کار کوي په مګړتیاو باندې کار کوي مطمئن کیږي چې
تاسو خبره پر کومه جعفر صاحب دی کی بل مهمه خبره ده هم ده چې اکثر ماج څنګه ویلې د پاکستان نیمای رنزونه هغه اوپنران جوړ کړي لکه بابر اعظم او محمد رضوان نو زیاتر ورونه هم غوي ولوبي دا ور چې کوم دغه په وخه اوټ شول نو دغه سی میډل آرډر بیټسمن چې کوم بیټسمنانو بیټرانو هغه ته مقابل لاس ورل چې لوبوي
همدا ستاسو خبره محمد صاحب په پاکستان کې رسنې ډیر وخت په دې انتقاد کوي چې د پاکستان اوپنران په شلو ورونو کې ورولوبي شي او ډیر بالونه لاله سور کوي هان صاحب څنګه دا انتقاد په ځای که افغانستان تر شو انسب د افغانستان وګړي تاسو له نشتې استرالیا کې لیدلې دي د دوی روحیت څنګه د لومړي لوبې بایللې
تاسو وګورئ افغانستان چې تیر سال د انګلند سره مخامخ شو او په 2014 کې وو 2014 او 2022 وکاله کیږي ته چې یو ټیم سره وکاله ورسره مخامخیږي نو تبي د چې تباتین د کونه خوري ک دوی د انګلند سره په یو کال کې دوه سیریز ولري زه درته په اطمینان سره ویل شم چې په دویم دریم کال کې انګلند به سیریز هم وګټي په پنځو میچونو کې به دوه خامہ خاطري ګټي یعنی دا د تمرین خبره اساس دقیقه ده چې دوی تمرین من تمرین چوي تمرین دا نه وایو چې مثلا دوه درې هفته د ورلد کپ نه مخکې دوی ولې امادګي ونیو ولا تمرین مونږ دې ته وایو چې مسلسل دی ونو بي پاکستان غوندې سیریزونه ولري انډیا غوندې سیریزونه ولري اصله انګلند حتی ایرلند غوندې سیریزونه ولري چې په دې کې د نورو هیوادونو او بل خصوص د کرکټ د نړیوال شورا مسولیت هم دی دا مونږ دغلت چې یو د کرکټ د نړیوال شورا د مسولینو سره چې مونږ بحث کوو په یو خبره هم دغه و چې د افغانستان سره چې تاسو مرسته کوي صحیح ده مورال یا مانوي مرسته مادي مرسته به کوي خو یو مرسته دا مهمه ده چې دغه نور هیوادونه تاسو تشویق کړي چې دوی سره سیریزونه برابر کړي نو د انګلند سره د افغانستان لوبه تاسو رښتیا وایز انګلند بهترین فیلډینګ وکړه تاسو د هغه کلیدلې وي د نجیب زدران کم کې چې هغه عادل رشید واخیستو هغه ډېر آوټستانډینګ کیچ وو
د محمد نبی خپلم ډېر ښه کیچ اخره کې ونی خدای غینه مخ ډېر ښه آسان کیچ وګرځېد
نو هدف دا دی چې کله نا کله د جانب مقابل د مقابل ټیم خ فیلډینګ ستاد ډیرو منډ مخنیسی او د افغانستان د کرکټ پاړه خپل دغه انتقاد کیږي چې دوی بیټینګ کمزور دی اول سره او د مسلسل هم دغه کوششونه
کوي بیټینګ که تاسو ګوري شبر صاحب نو د افغانستان بیټینګ لکړ خلوب غاړي ورسره دی که تاسو عادت الله عزیز ته وګوري په پیشل کې دغه کومه لوبه دا رحمن الله ګربوز ته وګوري محمد ابراهیم بیخی ماته سم د محمد رضوان په شان ته ښکاری لکړ وکټ هم ټینګي خو بیټینګ هم کوي دغه سی بیا نجیب زدران ته چې وګوري هغه چې کوم بیټینګ کوي بیا نبی او راشد خان خپلم خو هټران دي عثمان دې زړه ډېرخه بیټینګ وکړو نو د افغانستان بیټینګ خ دې خو څنګه چې جعفر صاحب اشاره وکړه چې افغان لوبډلې میچونه ونکړل لکه نور هیوادونو سره پریکټس یې هغه څه نشته دی
رانو اوریدونکو احمد شیبرو چې د کرکټ د دوا مبصرینو او ژورنالیستانو جعفر خان او اسرار العالم مومن سره د کرکټ د نړیوال شلوریز جام په اړه بحثونه درلودل پاندې سره زموږ د دیورنې خبرونه پای ته رسیدي تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله بریالي اوسئ
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه د دې ونې په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان بیا انګیزي او بیروحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي
همدغه حالت چې بس رورو می زړه دار چې نه توري دو
او لدې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راستلای شي
زما ستونزې کوم ځای را شروع سه زت څه کوم ما ته څه مشکل پیښ سوی ده کله زدا مسائل را پیدا کی او بدلون کیرولی
د تاندې څنګه د خبرونه ما همین هیواد جوړ کړي چې په پایل کې راپور لرو ژوند خپل لوړی او ژوري لري خدا لوړی او ژوري په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پخوې غورځوي بیا انګیزي او بیروحي کوي هیڅ کار او مسولیت ته ډډ نه لګي او په مخې نه رڼا کیږي په داسې وضعیت کې چې ځوان بیا انګیزي بیروحي او بیمایل شي لار ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي کا کوم کار تر مخ وي چې باید وکړي هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه نه لري دا کونړو سیدونکو سمي اولاد هم دې ځوانانو لړل یو د چوای هیڅ کار ته زړه نه کیږي
دا د سې او چې واز یو ما بس بیکاری و کار روزګار می هم نه و بس یوازې چې بکینه سم فکر به میکو یا کله به یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي کله همدغه حالات چې بس رورو می زړه دار چې نه توري دو کچرته به مرګلی تم لاړم ملګری سره بکینه سم کاغه به خبره کو په ما به خنه لګیده یا به خده خندا یا د خوشحالي خبره و خو زه به بکینه خوشحالي لم زما زړه باغه ډاټ نه تر لاسه کول چې کوم خبره باغی کوله لکه یو څه چیرانه ورکشوي زاغی په سی ګرځمه دغه سیالات کې به
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپو محمد الله ریان وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه وانګیزه وشل شي
د اجتماعي پرمختګ
د دریدا لابلونو تر ډیره ل د دوی ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ شوي وي دا هم د دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا د دوی په دغه ځواني عمر ته چې راځي دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي چې دوی معمولا په ژوند کې تغییر د پاره د خپلې وسایني د پاره یا د دې د پاره چې دوی په ژوند کې څه نه څه پرمختګ وکړي نو دوی یوې خواته ځي چې ګوشه نشینی کېږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کېږي چې په ټولنه په ملګرو په کورنۍ باندې بوج کېږي.
د کابل اوسیدونکي عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نشي کولی ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو علت دا چې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زموږ ذهنن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده، ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی یا نشو کولی یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډیری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کېږي یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کېږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کېږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې یا هغه ظرفیت نشته په کې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي، ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپل جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي او که کوم مسؤلیت ورسپلل کېږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت ته کینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل نو ښه ترخه کدي ل خپل توانه پورته ل خپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچو، هغه د ژوند درته تنګيږي. یعنی په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دند به خې درته خوان نه درکي، هغه که هر دند وي هغه علت دی چې بل اخره دې ته زړه تنګون پیدا کیږي، ذهني فشار او تر پیدا کیږي، تر سټرس لاندې راځي، بل اخره نه د ژوند درته خوان ورکي، نو وظیفه ورته خوند ورکي او بس داسې ورته ښکاري چې یاره د بې مفهومه ژوند او کله کله کور سره کښېني وایي یاره دې ژوند نه هېڅ هم نه جوړېږي، شاید معموله جمله یې دا شی وي.
محمد الله آریان وایي هغه ځوانان چې پوهېږي د کار زده کړو او نورو مسؤلیتونو په وړاندې انګېزه او روحیه ختمه شوې او خوند نه ورکوي پکار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل دا دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بېلګې په ډول کې یو څوک دولسم نه فارغ وي پوهنتون ته د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري، زړه یې کېږي زړه یې نه کېږي، دی نه وایي، دا په دې معنا ده چې دی لیسانس نشو، یو ورسته پاتې والی. یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزوری وي او دی بیا هم کار نه کوي، کاري فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنی نه ده چې دته بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری دی د غربت او د فقر خواته بیای او تدریجي بیا دی نسی کولی چې همدغه خپلې بېغوري او بې اعتمادۍ هغه کوم تاوان چې سوی په ډېر وخت کې هم جبران کړي. په اجتماعي برخه کې د خلکو له پامه بدیږي، داسې یو چا په توګه چې یو مبهم انسان ده، داسې یو چا په توګه چې مثبته مشوره نه مني، داسې یو چا په دوګه چاته په ځان تر هم نه کوي، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور پیدا کیږي دی په اجتماعي لحاظ هم انزوا ته سي، دی اجتماعي ځانونه دي، دی د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي، دی یو مسولیت مونږ انسان په توګه نشي کولای مسولیت واخلي. یعنی ک موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، دی د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دی، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. دسه تور ته فکر فکر کوي چې دما ژوند یو ماموریت ته همدانند استفاده وکړه، حرکت وکړه، خپل ځان باور پیدا کړي، دوستانو نیک مشورې ومنه، ځینې دوستان عملګری ځان ته ایدیال وګرځوه چې دیو چا حتی باید ورسېږم، که بیخي دیغه حتی ونه رسېږي دیغه نمایت خو به ورسېږي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري؟
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي، او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي، په مخ یې نه رڼا کیږي، او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هیڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول خو داسې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکری خطاګانې لري، مثلا ډېره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري. توانایي یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف ده. ډېری ځوانان نه پوهېږي موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه یې هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، یا د خاوند په خوښه، یا د پلار په خوښه، یا د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي، وهله وهله، بالاخره سټیسفای سي، اشباه سي او خوسیږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره له دې چې دوی هدف نه لري، فکري خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي. هغه کېدای سي خواله رسنۍ، هغه کېدای سي مخالف جنس، هغه کېدای سي نشي، هغه کېدای سي ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چي. څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي، که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپلو ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې، داسې کسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنی ډېری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اوه ساعته، نهه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاد، ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو، په کورنۍ، په شرایطو، په سیستم اچوي چې یعنې هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم، زه هېڅ راس او هېڅ ډول وسته نه لرم، ټولې وظیفې چې ما پیدا کړي دي خلکو بللی یم، خلکو غوښته یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی. زه پیګم چې واسطې دي او په ژوند کې بم ختم نسی. زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته هغه ورکړي. راوی پنځي دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې، په همدغه کابل کې چې دی ژوند کوي، یو ګدایګري کوي، یو بل ملنار ده، همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیټي یا فرصتونه دي، یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټنبل دي بانې لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولی شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي، ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، دا خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کوی سي د خپله موخه یا هدف جوړ کړي. درېیم قدم کې د ژوند ته حد اقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي سي زموږ له ځوان سره، هغه د انرژۍ مسله ده. دی په دې فکر وکړي د ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه سي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا د بدلې کړي د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالت دوه اړخه لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروي ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي، دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډي یا اروایي ناروغي، نو بیا مسلکي مداخله ته ضرورت ده چې دوی باید د وروه په سره کینی او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځای راشروع سوې؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پېښ سوی ده؟ کله چې دا مسایل راپیدا کړي او بدلون پکې راولي او اروپا کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلون اورېدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي. تر بیا ښه وخت درته غواړم.